دا مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، زه نجیب عامر یم او د نن ورځې په روستۍ خبری غړې کې ستاسو کوربه يم. د خبرونو ویان مجید بابر را سره، د تخنیکی همکارا نادر را سره، د زموږ ټولو سلامونه قبول کړئ. تاسو ته خسته مازیګر غواړو، تاسو ته بل ندر کو چې د خبری غړې را سره ورې کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه را سره مهم رپورټونه دي. له خبرونو وروسته به تاسو رپورټونه دروړو، خو د خبرونو ویان په سټوډیو کې مجید بابر تم اکسپرت.
مشال د خبرونو سرټکی، چارواکي وایي په بلوچستان کې په بارانونو سیلابونو کې د وجل شو کسانو شمیر شپږ پنځوسو ته رسیدلی. د افغانستان د طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت وایي له تیرو درې ورځو راهیسې د هیواد په اتو ولایتونو کې د سیلابونو له امله 25 کسان مړه شوي دي. د راپورونو له مخه د جاپان پخوانی وزیر اعظم شینزو آبی د انتخابي کمپاین پر مهال د ویشتل کېدو څو ساعته پس مړ شوی. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. چارواکي وایي په بلوچستان کې په بارانونو سیلابونو کې د وجل شو کسانو شمیر شپږ پنځوسو ته رسیدلی او ګڼ کورونه ړنګ شوي دي. په بلوچستان کې د طبیعي ناورینونو په وړاندې د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای د جولای پر اتمه په بیان کې ویلي چې د ورښتونو له وجې په یو شمیر سیمو کې سیلابونه راغلي دي او په اغیزمنو ځایونو کې مرستندویا چارې روانې دي. د ادارې په خبره سیلابونو شاوخوا 200 کورونه ړنګ کړي دي او کوټه، پشین، قلعه سیف الله، ژوب او دوکۍ تر ټولو سخت زپل شوی سیمې دي. د طبیعي ناورینونو په وړاندې د مبارزې صوبایي ادارې په خبره په دوکۍ او پشین کې د زیاتو زیانونو لامل د وړو بندونو زیانمنېدل دي. په بلوچستان کې د جولای له څلورمې راهیسې د وسیع بارانونو دویمه لړۍ پیل شوې ده او د موسمیاتو ادارې د جولای پر اتمه په بیان کې ویلي دي چې د جمعې په ورځ به هم په ژوب، بارکان، گوادر او تربت کې ورښت دوام لري. بلخوا طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د افغان طالبانو د حکومت وزارت وایي د لتیرو درې ورځو راهیسې د هیواد پاتو ولایتونو کې د سیلابونو له امله 25 کسان مړه او سلګونه کورونه ویجاړ شوي دي. د دغه وزارت مسؤلینو مشال لیریو ته وویل چې د سیلابونو له امله د تلفاتو شمیرې د بدلیدو په حال کې دي او هڅې روانې دي چې یادو ولایتونو ته مرستې ورسیږي، خو ځینو سیمه ییزو رسنیو له مخې یوازې د کندهار په شاولي کوټ او معروف ولسوالیو کې شپاړس او په زابل ولایت کې بیا 40 کسان د سیلابونو له امله وجل شوي دي. د خیبر پختونخوا بنو ضلع جاني خیلو کې د سیمې ځوانانو پرون احتجاجي لاریون کړی او له حکومتې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو علي وزیر او حنیف پښتین د خوشي کولو ترڅنګ په سیمه کې د امن باوري کولو غوښتنه کړې. د احتجاجي لاریون ګډونوالو پرون مشال ریډیو ته وویل چې په سیمه کې په قدرتي وسایلو مقامي خلکو ته د حق ورکړل شي. د جاني خیلو اوسیدونکي او د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي لطیف وزیري مشال ریډیو ته وویل چې په سیمه کې تازه بدامنۍ اندېښمن کړی دی.
د حنیف پښتینو د علي وزیر سره چې کوم ناروا سلوک روان دی، دا د مسجد نور بند شي چې حنیف پښتین باندې د درې کولر سره سفر یو جرم نشه ثابت. دغه سي علي وزیر غو تقریبا سرور 15 اف ای آر کې ضمانت وشه.
د غورزنګ مخکخ علي وزیر لتیر یو نیم کال راهیسې په کراچۍ کې زندانی دی. په نوموړي د ریاست ضد وینا او تورونه دي چې هغه یې ردوي. د علي وزیر په څو مقدمو کې ضمانت شوی دی، خو د جولای په 8 نیټه په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت د علي وزیر په یو مقدمه کې فیصله اوروله، خو قاضیانو د پریکړې اورول د جولای 14 ته واړول. په کورمه ضلع کې د زیارت په ماخام حکومتي چارواکو له ځایي مشرانو سره تر جرګې پس د 3G او 4G انټرنیټ سهولت بیا بحال کړی دی. د کورمې په پاړچینار او ساده کې پرون د حکومتي چارواکو له شیعه سنی مشرانو سره بیلابیلې جرګې شوې چې پکې دواړه خواوې پر دغه متفق شوي چې پر ټولنیزو رسنیو د کرکې ډک مواد له خپرېدو به ځان ساتي او که چا له دغه فیصلې سرغړونه وکړه نو پر ضد به یې ټول له حکومت سره ودرېږي. د کورمې اوسیدونکو مشرانو موبایل انټرنیټ سهولت په بحالېدو د خوشحالۍ اظهار کړی. او وروستۍ خبر دا چې د راپورونو له مخه د جاپان پخوانی وزیر اعظم شینزو آبی د انتخابي کمپاین پر مهال د ویشتل کېدو څو ساعته پس مړ شوی. ان ایچ کې خبري ادارې د هغه د مړینې اعلان کړی، خو په سمدستي توګه یې نور تفصیل نه دی ورکړی. د جاپان د کابینې د چیف سیکرتر هیرو کازو مسونو ویلي وو چې وشپیت کلن بی د جولای په اتمه د مقامی وخت مطابق د سحر 11 بجې د ویشتل کې دوه پس په سخت جوبل حالت کې روختون توړل شوی وو. چارواکی وای هغه یو سلبیخ کلن کس نیولای چې شک کیږي ابي په ټوپک وشته وی. ان ایچ کی دغه کس شناخت د تتسو یا یاماګامی په نامه کړی او د هغه له قوله وای چې پولیسو ته ویلي چې هغه د شینزو ابي نه مطمئن نه وو او غوښتل یې چې وی وجني. ابي د جولای په 10 د پارلمان د مشرانو جرګې د راتلونکو ټاکنو لپاره کمپاین کاوه. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو اوریدل ویانتو مچید بابر په پاتې خبرونه کې زموږ ځینې مهم رپورټونه دادي. په بلوچستان کې بارانونو سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي. یو تن وای
خدای کسا و درې بچې به بده عمر وبرالې مسکشنیان تر لاسو ونیولو راووتو د باندې لاړو غونډۍ ته سر چرالو ګرده کور مې نو.
پښتون ژغورنې غورځنګ د علي وزیر او حنیف پښتین خوشی کولو لپاره مظاهره وکړه. په کورما کې چټک انټرنیټ یو وارې بیا بحاله شوې ده. درې اونیو پورې چې انټرنیټ نه و نو په خلکو څه تیر شو.
اسٹوڈینٹس پرچے ضیاع شوے، آن لائن کلاسز ضیاع شو، سیلیبس کے مسئلے پیش شوے، یا مکم فارنرز دی مواغ ورونا چغا بہار دنیا کی دی اوی خپل فیملی سره وار بیتا منکت شوا.
د لا درک کسانو د مندلو کمیشن مشر د قامی اسمبلی د ملکی حساب کتاب کمیټې ته غوښتل شوی. پر هغه د یوې میرمنې د جنسی زورونې تور لګیدل دی.
میں نے تو موقع تو دیا ہے، جاوید نہیں آئے تو بالکل وارنٹ ہوگا.
دادا نور عالم خان غکت د جاپان پخوانی وزیر اعظم شینزو آبے په یو برید کې وژل شوی دی. د برتانیا وزیر اعظم بوریس جانسن له خپل دندې استعفا ورکړي او د حج د مراسمو حالم په راپور کې درکو کویا وخت یاري وکړه. نو ځنی نور رپورټونه به هم دروړو. دا مشال رادیو دا په میډیم ویو شپږ سو یو شم دا شی با تاسو زموږه د پراګ لا سټوډیو نه نیخ پنی غوره. په بلوچستان کې وروسته یو بارانونو سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیانونه ورړولې دي. د آفتونو سره د مبارزې صوبایي اداروي تر دې مهاله لک تر لږه شپږ 50 کسان د بارانونو سیلابونو له وجې وجل شوي چې میرمنې او ماشومان هم پکې شامل دي. ګڼو خلکو دا هم ویلي چې سیلابونو د هغوی کورونو او ځمکو ته هم تاوان رسولی دی. نور حال کوټي ایوب ترین راکوي.
د کوټ په ګډون د بلوچستان په نور برخو کې د وسې د بارانو لړۍ لا روانه ده چې لا مله په لوی کچه ځاني او مالی زیان اړولې دي. په کوټ کې د جولای په 8 نیټه په جاري سیوی و خبر پاڼه کې د بلوچستان د ناوړې وسې د مخنیوي د ادارې یا پی ڈی ایم ایل لوري ویل سیوی دي چې د دې بارانو څخه تر دمګړې پورې د انسانانو د مړو شمېره او شپږ 50 تر رسیدلې ده. په هغه کې څلور شتي دوشت ماشومان او لس نارینه شامل دي او تر ټولو زیات زیان چې دی کوټه کې رسیدلې دي. دغه ډول په پښین کې شپږ او په چمن کې درې انسانان مړ دي. هلته د ژوب په کمردین کې هم د باران له امله یو کس مړ دی. په دې ترڅ کې د ژوب اسیسټنټ کمشنر جرولا او مشالیډو ته ویل دي چې په لوی کچه و څاروي ته هم زیان اوښت دي کوم چې مالدارانو د اختر د قرباني لپاره راوستي وو. په دې ترڅ کې د پی ډی ایم له خوا ویل سوي دي چې د پښکال د بارانو څخه په اغیزمنو برخو کې د مرستې کار پیل کړی دي. د جولای په 8 نیټه د پی ڈی ایم بلوچستان مشر نصیر احمد خان ناصر لوري پر ټولنیز رسنیو باندې پخپور سوی یو ویډیو پیغام کې ویل سوی دی چې د صوبې لوی برخه د پشکال د بارانو څخه تر اغیز لاندې راغلی ده. په دې کې 11 کسان یوازې په کوټه کې مړه سوي دي. دغه ډول په صوبه کې د زخمیانو کچه د شپېتو څخه اوښتې ده. هغو ته لومړی طبي مرستې رسېدلې دي او چې کوم خلک لږ زخمیان وو هغه یې په اسپتال کې د دربلنې وروسته رخصت کړي دي. پلپلو ته هلته د پښین په کلي ملکیار ډب خانزي شخالزي منځکي امید آباد او کلي داماد کې 13 ورځ هم د پشکال بارانو سخت مالی زیان اړولې دي او د جولای په 8 نیټه د پښین په غزمن سیمه کې شپږ کسان مړو. په کم کې چې څلور ماشومان دوی میرمنې شاملې وې. په دې ترڅ کې چې مکله د ډب و کراست سترګې ورشکاره کړې نو هلته ځینو کسانو د پشکال د بارانو څخه د سو نقصاناتو په اړه او مشال ریډیو ته وویل.
ما نوم نصر الله دی. دلته چې ته وګورې دا کلی ډب خانځي دي دلته سیلابی ریلا راغلی ده د سیلابی ریلا چې ده دغه پټی غورځولې ده د پټی چې رااله تراله د پانو ته ورننوتلې د کاکوم په نامه باندې مارکیټ د دوه پانونو چې ده د بیخه وکشل چې دا کی څه سامانونه سامانونه مو په یو میډل سکول باندې کوم چار دیواری د چار دیواری هم د بیخه وکشل ده څه دا درته وایم چې پر خو فلور په تاوان دي
عثمانم چې دې سید زیرالدین چاري خدای کسا و درې بچې به بده موږ وبراله تقریبا یو کس کدار وی چې موږ راپور کښنیان شاخوا ګرځې دو کوم ده مس کښنیان تر لاسو ونیول راووتو د باندې لاړو غونډۍ ته وخت سر چرالو ګرده کور مې نو او دا مې قدام دی دا قانون دې دام ګرځنو
دوی غوښتنه وکړه چې حکومت دې نه یوازې د اغیزمنو خلکو او د کروندګرو سره مرستې وکړي بلکې په سیمه کې د دغه خلکو په ضد هم ګامونه پورته کړي چا چې نه یوازې ځمکې قبضه کړي بلکې د باراني یا سیلابي اوبو لارې هم بندې کړي وي. دغه ډول دلته په کوټه کې د بلوچستان د چیف سیکرتر عبدالعزیز اوکلی په مشرتابه کې یوه غونډه شوې ده په کوم کې چې د صوبې د پشکال د اوسنیو بارانو څخه په اوښتې ځاني او مالي زیان باندې سخته خواشنۍ څرګنده کړې ده. په غونډه کې امر کړی دی چې د هغه ډیمو یا بندو په اړه دې هم پلټنې وشي کوم چې د اوسنیو بارانو پر مهال مات شوي دي. دغه ډول د هغه کورونه او ځایونو په ضد په بیړنۍ توګه ګامونه پورته شي کوم چې د قبضې پر مځکه د اوبو په لارو کې جوړ شوي دي. وروسته د صوبې د الله وزیر میر عبدالقدوس پیزنجو په مشرتابه کې یوه بله غونډه شوې ده په کوم کې چې پریکړه کړې ده چې په سیلاب ځپلو سیمو کې د مرستو لپاره به د وفاقي حکومت او بیا په خاصه توګه د قدرتي آفت د مخنیوي ادارې ان ډی ایم ای لخوا هم کومک ترلاسه شي. په کوټه کې به جاری شوی بیان کې د صوبې الله وزیر د یاد شوي غونډې پر مهال زیاته کړې ده چې صوبایي حکومت به د بلوچستان د ځپلو خلکو سره هر ډول کومک کوي او دوی به یوازې نه پرېږدي. نوموړي تېره ورځ په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف سره هم په دې ترڅ کې خبرې وکړې او زیاته کړې ده چې وزیر اعظم د بلوچستان د اغیزمنو خلکو د مرستې تسلي ورکړې ده ځکه چې وزیر اعظم اعلان کړی دی چې د پشکال د بارانو له امله د مړو کسانو د کورنۍ سره به پر یو کس لس لکه روپۍ مرستې کېږي. په هغه کې به 50% وفاق او 50% صوبایي حکومت پرې کوي. بل پلو ته د موسم ښوونکي دفتر وینا ده چې په راتلونکي 4 ساعتو کې به د بلوچستان په ځینو برخو کې لکه ګوادر تربت ژوب بارکان کې د وسي بارانونه ورېږي. پر دې مهال د خلکو څخه بېله څه اړتیا پر لوی کامي سړکانو د تګ راتګ نه کولو غوښتنه کړې ده.
ایوب ترینو په کوټه کې تاسې له مشال رادیو خبري غړی اوري. د بنو په جاني خيلو کې پښتون ژغورنې غورزنګ پلویانو زایز وانانو په سیمه کې د امن باور کول او د غورزنګ د دوه مخکخه مشرانو علي وزیر او حنیف پښتين د خوشی کول لپاره احتجاجي لاريون کړي. دوی وایي د غورزنګ نیول شوی ملګری د خوشی کړل شی او په سیمه کې د جنگ او تشدد مخنیوي دی وشي. دوی دا هم وایي چې په سیمه کې په قدرتۍ وسایلو د مقامي خلکو حق ته او باید حکومت لدی سرغړونه ونه. علي وزیر له تیرو 1300 رئیس د کراچي په زندان کې شپې او ورځې سبا کوي. بلخو چارواکو په وارور ویلي چې په جاني خيرو کې امنیت ټینګ ساتلو لپاره عملی ګامونه دوی پورته کړی دي. نور حال لبنو د عمر وزیر پر ریپورت کې
د جاني خيلو ځوانانو 13 ورځې سیمه کې د امن باورې کولو علي وزیر او حنیف پښتين د خلاصولو او د سیمه وسایلو کې خپل حق تر لاسه کولو په لړ کې لاريون کړي. دوی وایي چې علي وزیر او حنیف پښتين باندې هیڅ جرم ثابت نشو، بے ګنا په جلونو کې پراته دي، زردې خوشی کړي، په خپلو سیمو کې نور امن غواړي او د غلطه قدرتي وسایل چې راوځي نو د سیمې خلکو حق دې ورکړل شي. د جاني خيلو اوسېدونکي او پښتون ژغورنې غورځنګ غړي لطیف وزیري مشال ریډیو ته وویل
مطالبه هغه دغه وه چې د حنیف پښتینو د علي وزیر سره چې کوم ناروا سلوک روان دی دا د مسجد نور بند شي، چې حنیف پښتین باندې د درې کولره سوي سفر یو جرم نشه ثابت. دغه سي علي وزیر غ تقریبا 15 اف ای آر کې ضمانت وشه خو دې بار بار د دې باندې کولې کوششینه کوي. سره جسمره وسایل دي هغه کده د شوه گیستای یا دلته په سیوګر کې کوم گیستای اول د ځای خلک ته ملاو شي. انا ورس کې دا گیس پایپ لاین د پنجاب ته سیو کابل چرسی بل مطلبه چې کوم د هغه د مش په وطن کې کوم د نوی بدمنی اندښنا کې او دا جنگ دی د چ مزید د مش خبرت نور نشي روړو.
د جاني خلو یو بلوسیدون کې او د احتجاج ګډونوال ریحان پښتین وای چې پښتون ژغورنې غورځنګ جاني خیلو او بنو ملګرو لاریون وکړ د علي وزیر او حنیف پښتین خلاصولو غوښتنه وشوه.
د دنیا قانون دا وی د پاکستان قانون دا وی چې څومره خو وسایل د کی مخوره وی یګه بندې حق د یګه خوره د خلک دغه وسایل د پر او سره چې کی ما بدامنی دغه روکتام د پر نن پښتون غورن غورځنګ په جنخل کې احتجاج شوی وو او دغه غوښتنه صرف او صرف د امن او د خپل وسایل او د میسکین دیندانی ملګری دیګه ته انصاف وشتل د پر
علي وزیر لا یو نیم کال را هسه د کراچي په زندان کې دی او د جولای په ومنټه عدالت چې د علي وزیر په یو مقدمه کې فیصله اوروله. قاضیانو د پریکړې اورول د جولای 14 نیټه ته وړوله او په جاني خلکو کې د امن باوري کولو په اړه انتظامی او فوزی چارواکو له دې وړاندې په وار وار مشال ریډیو ته ویلي چې د غلطه د امن باوري کولو لپاره عملی ګامونه پورته شوي. د سیمې د ترقۍ لپاره 2 ارب پیکیج ورکړل شوی چې په ډیرو پروژو باندې کار هم روان شوی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
ل بنو ورزو کورمه ته په کورمه کې چټک انټرنیټ یو وار بیا بحاله شوی دی. په یاد سیمه کې تر 3 اونیو پورې پر 3G او 4G انټرنیټ باندې بندیز لګیدل. حکومت پرون پریکړه وکړه چې خلکو ته به یو وار بیا دا سهولت ورکوي. پرون په همدې اړه یو جرګه هم وشوه چې پکې قومي مشرانو له حکومت سره ژمنه وکړه چې خلک په انټرنیټ د فرقواریت او د کرکې خورولو لپاره کارولو ته نه پرېږدي. نور حال د طارق اورگزی پر راپور کې.
په کورما ضلع کې د زیارت په مقام حکومتي چارواکو له ځای مشرانو سره تر جرګې پس د 3G او 4G انټرنیټ سہولت بیا بحال کړی دی. په بره کورما کې بلدیاتي چیرمن مزمل غا وای حکومت دا ځکه بند کړی وو چې مذهبي منافرت او پخپلو کې سغدريزي د خورېدو سبب ګرځیدلې وو، خو اوس چې خلاص شو نو څوک دې دا سینوړه کارونه کړی چې ځل بیا د انټرنیټ دا سہولت ورنه واخستل شي.
الریډی مو علاقہ در محروم یو شکار دی، مو تاسو غلطی یو دو تانو غلطی واجنه د علاقہ نور محروم یو طرف ته نور بدحاله طرف روانه دی. ټول خدمات کې صرف دا دس بس ته گزارش دی چې سوشل میډیا خطر کې سره پوزیټیو استعمال کول از داشي پکور داده مخت محرم روان دی. کچری مو تاسو دا غشه بد تهذیب سره یو گندال زبان سره یو تون زبان استعمال او مخت محرم روان دی، سفر روان دی، دغه متوسف خپل علاقه خپل بیا دیخ نه یو.
د کورمې په پړچنارو صدا کې پرون د حکومتي چارواکو لشیا سونی مشرانو سره بلابل جرګې شوي چې بګي دوه خواوې پر دغه اتفاق کړي چې پر ټولنیزو رسنیو د کرکټ ډک مواد د خبرې دوه به ځان ساتي او کچا له دغه فیصله سرغړونه وکړه نو پر ضد به ټول له حکومت سره ودریږي. په جرګه کې شامل ملک عبدالعلی خان وای په سیمه کې امن ډیر په مشکل راغله، خو پر رسنیو د یوې معمولی خبرې سره هغه ته نقصان رسیدل شي په کار د چې داسې ونه کړو.
د ټول اهل سنت والجماعت مشرانو ته راپا ټول قوم ته درخواست کوو، اپیل کوو کشرانو ته، مشرانو ته، علما او ته، نور سیاسي خلکو ته، په دغه فیسبوک باندې داسې شی ما شیر کوو چې هغه نه د کور مې حالات خرابېږي، هغه نه فرقواریات جوړېږي، خلک اشتعال کې راځي او دومو ته اسلام هم اجازت نه رکوي.
بلخوا د کورمې اوسیدونکو موبایل انټرنیټ سہولت په بحالېدو د خوشاله اظهار کړي او ویلي چې اوس به دوی هم له انټرنیټه استفاده حاصلول شي. د پاړه چنار جلال حسین وای نن سبا انټرنیټ د هر انسان ضرورت ته خو دوی له دغه محروم وو چې له وجه خلک رسته پاتې شول.
نقصان وشو خصوصي تور باندې سټوډنټس پر چې ضایع شوي، آنلاین کلاسز ضایع شو، سیلیبس کې مسئلے پیښ شوي، یا کوم فارنرز دي مواغه ورونه څنګه بهر دنیا کې دي هغه خپل فیملی سره واره بتا منکت شوا نه ددي وسړي وو غلط کار واجنا دا ټول قوم ته، ټول ضلع ته، ټول عوام ته نقصان ورسېدو، تکلیف ورسېدو.
د جون پر 15 په ټوپکیو کې قبایلي مشر ملک مومن خان تر وژنې پس لاشیا او سنی مذهب سره تعلق لرونکو خلکو داسې ویډیوګانې پر ټولنیزو رسنیو خپرې کړي چې بګې د مذهبي شخصیتونو په شان کې ګستاخی شوی وه. په سیمه کې تر هغو پس حالات دومره خراب شول چې حکومت پر انټرنیټ بندیز ولګولو او پر ځینو هغوی رپورټونه درج کړل چې د ویډیوګانو جوړولو او خپرولو کې ملوث ول. طارق اورگزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویو شپږ سو یو شو د انټرنیټ تلارې په مشال ټکی کام باندې د پاکستان د قومي سملی د ملکی حساب کتاب کمیټې مشر نورعالم خان وایي د یادې کمیټې په راتلونکي غونډه کې به د جبري ورکو کړل شو کسانو د موندلو لپاره د جوړ شوي کمیشن مشر جاوید اقبال خامخا زیری ورکوي او که دا کار ونه کړو نو د هغه د ګرفتارولو وارنټ به جاری کړل شي. پر نوموړي یوې میرمنې تور لګولې چې هغه په خپل دفتر کې زورولې وه. نور حال د شهنواز ترکزینه
په قومي سیمله کې د پبلیک اکاونټس کمیټې لخوا وزیر اعظم پاکستان ته سفارش شوی د اورکشو یا بی درکه کړې شي خلکو د پاره د جوړ کمیشن مشر جسټس ریټایرډ جاوید اقبال دی دغه څوکۍ ته لری کړی شي. دا سفارش ته طیبه ګل نوم یوې زنانه په درخواست شوی چې دغه زنانه په کې تور لګولې. جاوید اقبال ور باندې په خپل دفتر کې جنسي برید کړو او د دې ویډیوګانې هم جوړې کړې وي. د عوامي حسابونو د کمیټې مشر نورعالم خان په مشرۍ کې دغه کمیټې طیبه ګل نومې زنانه ورغوښتلې وه او د ټولو ویډیوګانو او آډیوګانو د جاج اخیستو وروسته وزیر اعظم ته وینا کړې. جاوید اقبال دی د کمیشن نه لرې کړې شي او ویلي دي چې جاوید اقبال دی د کمیټې راتلونکي غونډې ته هم حاضر شي. د جولای په اومه د کمیټې د غونډې وروسته نورعالم خان په اسلام آباد کې د میډیا سره هم خبرې کړې. دیوای ما ورته مخور کړی و جاوید اقبال برازی او پښتنه به تکیږي. دا ورول شو چې مخور ته ورکړی نو مقام ورته ورکړی دا کراتون کې ګرانغه نو بیا به وارنټ جاری کړو. د سپریم کورٹ په خوانه جسټس ریټایرډ جاوید اقبال په کال 2011 په سپتمبر کې د میسنګ پرسنز کمیشن مشر جوړ شو ولی ورستو په 2011 کې د قومي احتساب بیورو مشر هم ټاکل شو. صحافی او تجزیه کار طارق افاق مشال رډیو ته وویل د طیبه ګل نه وړاندې دغه شان الزامات پښتون تحفظ موومنټ هم لګولی او ډیر کارونه وشو خو په هغوی باندې الټا د حکومت لخوا د ملک دشمنی او د غداری تور نه ولګیدل.
او کله چې پی ټی ایم نن درې کال مخکې دغه خبرې کولې نو پی ټی ایم ټیک شول او جاره ډیر ماتوب وي او هغه ډیر کم دی سجومات باندې او هغه لکه د دشمن علاقار وي اور سبب وي خو خبره ده چې کم الزامات هغه لګول دغه الزاماتو تحقیقات خو پکار دي کنه.
طیبه ګل چې کوم الزامونه لګولي نو په میډیا کې د رپورټ شوی معلوماتو سره سم هغه څه داسې دي چې د طیبه ګل د خاوند چاچی بې درخه شو وه. دا غي د رپورټ درجهولو لپاره هغه کمیشن دفتر ته ورغلی و. د جاوید اقبال د ځینې داسې غوښتنو چې دی ور سره نه منلې ور باندې د دروغ او د غلا مقدمه جوړې کړې او هغه احتساب بیرو ته یوړي سور زیدا پخپل او خوند هم ورته په بندیخانه کې چولیو هغه ته ور باندې جنسي بریدونه هم کړیو چې دا غي ویډیوګان هم د دې سره موجود دي. د جولای پومه د کلیم الله ټاټک نوم یو تن لخوا په ټوئیټر د پښتون تحفظ موومنټ مشر منظور پښتین ځنی خبرې چې د یو نجی ټي وی چینل سره درې کال وړاندې کړې وي په ویډیو شکل کې پوسټ کړي. دغه ویډیو کې منظور پښتین په ټلیفون خصل شوی او د هغه وخت وفاقي وزیر فواد چودري د مسلم لیگ نواز دل یو سیاستدان مصدق ملک او سماجی کارکون کې جبران ناصر په کیمرا خصل شوی هغه هم په ښکاری. منظور پښتین په خپل خبرو کې څوایلی دی وای څه وکړي هغه هغه ته داسې خلک ناست چې هغه زنانه زوروي زنانه ته وای چې ته په خاون سکه ته ګډیر خاصته زما خوخه نو داسې الفاظ د زنانو لپاره استعمالېږي. منظور پښتین چې دغه خبره وکړي نو فواد چودري وای چې دا ډیره سنگینه معنی خراب خبره ده خو دغه خراب خبره د تحقیقاتو لپاره په هغه وخت کې حکومت کمیشن ولې نه کینو چې سپیناوی وکړي چې د کمیشن په غوړو دغه تورونه دروغ دی او کړښتیا. نو هم دغه پښتنه یو بل صحافی او تجزیه کار محمود جان بابر داسې جواب کړي
هغه وخت د پاکستان د ریاست پالیسی سوا هغه بدله وا هغه وخت حالات بدلو سټینډ بدلو په پاکستان کې سیاسي حکومت او کم چې زمونږ د پاکستان اسټابلیشمنت هغه په یو پیج باندې په ډیرو معاملاتو باندې او سیاسي حکومت په ډیرو معاملو سره تعلق نه ساتلو بس چې سبا اسټابلیشمنت کول هم هغه کېده.
د پبلک اکاونټس کمیټې چیرمن نورعالم خان د قومي احتساب بیرو ټول هغه افسران چې نمونه یې طیبه ګل اخیستې د دې لانجې د پلټنو تر پوره کېدو پورې د نوکرونو د معطلې وینا هم کړې. نورعالم خان او کمیټې د خیبر پښتونخوا د صوبې بی آر ټي په نوم د چټک بس منصوبې د مالی حسابونو د تحقیقاتو د ونو بوټو یا بلیون ټری سونامي او د ملم جبی د مالی تحقیقاتو یو ور بیا شروع کول هدایت هم جاری کړې. شانواز ترڅې مشهد ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو د شنبې یا خالی ورځې 19 پروګرامونه
حجرا
پلسنی مو بجو
د کرخه پغاړه
په یو بجا
سندرې جادوګرې
په دونی مو بجو
پام کوا
پدرېنی مو بجو
د مشال پنوم
په سلورو بجو
په په پاکستان کې خبریال عمران ریاض د جولای په 15مه گرفتار کړل شو. په نوموړي شاوخوا او اتلس مقدمه درچوي چې د بغاوت او په حکومتي ادارو د بی بنیاد تنقید کولو په اړه دي، خو عمران ریاض دا تورونه رد کړی دي. د پاکستان د سینټ دوه کمیټو د عمران ریاض د گرفتارۍ نوټیس اخیستی او د بشري حقونو له وزارت په دې اړه ځواب غوښتی دی. بلخوا د خبریالانو اتحادیو هم د عمران ریاض د نیونې غندنه کړې. د دې ټولو موضوعاتو تفصیل د انیس اجمل.
د پاکستان د سینټ بشري حقوقو د کورنیو چارو قائمه کمیټو د خبريال عمران ریاض ته گرفتاری نوټیس اغسته او د بخښنې نړیوال سازمان او د خبريالانو ټولونو بیا دغه د نیونې غندنه کړې ده. عمران ریاض د جولای په 15مه اسلام آباد ته روانو چې پټک کې اونیول شو. د سینټ د داخله چارو قائمه کمیټې د جولای په 15مه په ټویټر په خبر کړي بیان کې ویلي چې کمیټې د عمران ریاض د غیر قانوني نیونې او یا بندي کولو سخت نوټیس اغسته او د لړکي غونډه هم رابللې ده. دغه سي د سینټ بشري حقوقو قائمه کمیټې هم په دې ورځ په ټویټر کلی چې د بشري حقوقو له وزارت پراتلونکو سلیرشتو ساتونکو کې د عمران ریاض په اړه ځواب غوښته دي. د عمران ریاض وکیل قادر جنجوا د جولای په 9مه مشال لیډیو تویل چې په نوموړي پر ریاستی ادارو د تنقید کولو په تور پولیسو اتلس مقدمه جوړې کړې دي، خو عمران ریاض دا دریس لري چې تلیا د هوا دولس لپاره غږ پورته کړی دی. جنجوا زیاته کړه چې اسلام آباد های کورټ عمران ریاض ته له گرفتارۍ وړاندې ضمانت ورکړی وو، خو د هغې باوجود گرفتاره کړل شو.
عمران ریاض یو وینا کړې وه چې پاړه د پنجاب پولیس وایي چې پکې د هغوی سپکاوی شوی دی. پولیسو د جون پر 28مه او 29مه د عمران ریاض پر ضد شاوخوا 13 مقدمه درج کړې وه چې پکې 19 د پنجاب پولیسو او یو د اټک پولیسو درج کړې وه. موږ عدالت ته د 19 مقدمو د تفصیل خواست وکړ، خو د اټک د مقدمې معلومات راڅخه پټ کړل شول. بیا د اټک مجسټریټ راته وویل چې د دې مقدمې اورېدنه هغه نسی کولای، ځکه چې دا د پیکا تر قانون لاندې سوې ده او د ایف ای جج ته ولېږل. خو وروسته بیا د ایف ای جج وویل چې عمران ریاض څه کړي دي له هغه د پیکا جرم نه ثابتېږي. بیا دا ټک مجسټریټ ته راغلو او هغه د عمران ریاض پر ضد مقدمه خارج کړه. نو عجیب خبره دا ده چې هم دا ټک په مقدمه کې هغه گرفتار کړل شو.
د پاکستان د اطلاعاتو خبرونو چارو وفاقي وزیر مریم اورنګزیب د اپریل په 19مه ویلي و چې حکومت یې د پیکا یا د برېښنایي جرمونو د مخنیوي په قانون کې ترمیمي اورډیننس ته کتنه کوي. د بخښنی نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د جولای په 15مه په خپل ویب پاڼه لیکلی چې د عمران ریاض گرفتاری اندېښمن کړي او له چارواکو غواړي چې هغو کسانو ته سزاګانې ورکول دي بند کړي چې په اعتراضات کوي. سازمان زیاته کړي چې په پاکستان کې د تیرو سو کلونو راهیسې روان د حالات د اندېښنې وړ دي. بلخو په پاکستان کې د خبريالانو ټولنه په عمران ریاض ته مقدمو د ختمولو غوښتنه کړې ده. د فدرل یونین اف جرنالیست مشر شهزاده ذوالفقار مشال ویډیو تویل چې په پاکستان کې روس تربلې د خبريالانو لپاره حالات خرابېږي او باید حکومت دې ته پام وکړي.
خو ډېر زیات موږ د پارم چې دوی موږ کنډم کړل، اوس خو هغه باقاعده د یو پولیټیکل پارټي چې دوی د پلیټفارم سره دا اعلانې جنگ هم کړی دي او دا دغه کړی دي. موږ دا وایو چې فریډم آف ایکسپریشن او فریډم آف سپیچ چې دوی هر شهري ته او هر جرنلسټ ته او هر اکټیویست ته خو دغه ستا باید هغه ګورمنټ ریسپیکټ وکړي. اوس اکټیویزم ډېر زیات شروع شوی، ډېر خلک دي چې پولیټیکل پارټي هر پولیټیکل پارټي په پلیټفارم سره خپل اکټیویټی هم جاری ساتي او ځان صافي هم شماري.
پر عمران ریاض تور دی چې هغه د پاکستان تحریک انصاف ګوند پلوی دی او په خپلو خبرونو کې په موجوده حکومت او حکومتي ادارو بې ځایه تنقید کوي. دغه سي خبريال او د نېشنل پریس کلب پخانی مشر شکیل قرار وایي چې عمران ریاض یو صحافي دی او باید د خپل دریس په بیانولو او نظرول شي.
که عمران ریاض له صحافت سره سره د یوټیوب چینل چلوي نو مطلب یې دا نه دی چې هغه صحافي نه دی. ویل کېږي چې پاکستان کې د بیان ازادي حق شته، خود دې سربېره بیا هم د اولس او صحافیانو خلاف کاروای کیږي. موږ دا نه منو، باید حکومت د اولس حقونه یقیني کړي.
بلور ته د بشري حقوقو وفاقي وزیر میار ریاض حسین پیرزاده مشال ریډیو ته ویل چې د عمران ریاض خلاف تر قانون لاندې کاروای شوې ده.
قانون کے مطابق ہوتا ہے، ماورا تو کسی کو نہیں اٹھایا جاتا. جس سے ہم کی گئی اگر قانون مطابق کی گئی ہنسی خسوک نشی گرفتار رکھے دے ہاں کسان چی بے ضائع تنگول کبھی پختنی کبھی او یر خوروی نو پر زد بیا تر پی کا قانون لاندے کاروائی ہم کی گئی. عمران ریاض چی سکڑ دی دہاغی ویڈیوگان ہر سم موجود دی او دا پاکستان تر قانون لاندے با کاروائی کی گئی.
په پاکستان کې وړاندې هم د خبریالانو د نیونو او د غي د زورولو پیښې شوې دي. د بی پولي خبریالانو سازمان یا آر ایس ایف په خپل ویبپاڼه لیکلي چې پاکستان د خبریالانو لپاره د نړۍ په خونړیو هیوادونو کې یو دی چې پکې د درغلیو او قاچاق سره په تړلو پیښو کې هر کال درې یا څلور خبریالان وژل کیږي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
اوریدونکو درنګ ساتله په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې کیدون کې دی. مجید بابر سټوډیو ته راغله، مایک هغه ته سپارم لن خبرونه د تلری.
چارواکي وایي په بلوچستان کې په بارانونو او سیلابونو کې د وژل شوو کسانو شمېر شپږ 500 ته رسیدلی او ګڼ کورونه ړنګ شوي دي. په بلوچستان کې د طبیعي ناورینونو په وړاندې د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای د جولای پر اتمه په بیان کې ویلي چې د ورښتونو له وجې په یو شمېر سیمو کې سیلابونه راغلي دي او په اغېزمنو ځایونو کې مرستندویه چارې روانې دي. د ادارې په خبره سیلابونو شاوخوا 500 کورونه ړنګ کړي دي. بلخوا د طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت وایي له تیرو درې ورځو راهیسې د هیواد پاتو ولایتونو کې د سیلابونو له امله 25 کسان مړه او سلګونه کورونه ویجاړ شوي دي. د دغه وزارت مسؤلینو مشال ریډیو ته وویل چې د سیلابونو له امله د تلفاتو شمېرې د بدلېدو په حال کې دي او هڅې روانې دي چې یادو ولایتونو ته مرستې ورسیږي. د خیبر پښتونخوا بنو ضلع جانیخیلو کې د سیمې ځوانانو پرون احتجاجي لاریون کړی او له حکومت یې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو علي وزیر او حنیف پشتین د خوشي کولو ترڅنګ په سیمه کې د امن باوري کولو غوښتنه کړې. د احتجاجي لاریون ګډونوالو پرون مشال ریډیو ته وویل چې په سیمه کې په قدرتي وسایلو مقامي خلکو ته د حق ورکړل شي. په کورمزله کې د زیارت په ماخام حکومتي چارواکو له ځایي مشرانو سره تر جرګې پست د 3G او 4G انټرنیټ سہولت بیا بحال کړی دی. د کورمې په پاړه چینار او صدقي پرون د حکومتي چارواکو له شیعه سنی مشرانو سره بیلابیل جرګې شوې چې پکې دواړه خواوې پر دې متفق شوې چې پر ټولنیزو رسنیو د کرکې ډک مواد له خپرېدو به ځان ساتي. د راپورونو له مخه د جاپان پخوانی وزیر اعظم شینزو ابی د انتخابي کمپاین پر مهال د ویشتل کې 207 پس مړ شوی. ان ایچ کی خبري ادارې د هغه د مړینې اعلان کړی خو په سمدستي توګه نور تفصیل نه دی ورکړی. د جاپان د کابینې د چیف سکرتر هیرو کازو موسونو ویلي چې 18 کلن ابی د جولای په 1 د مقامي وخت مطابق د سهار 11:30 بجې د ویشتل کېدو نه پس په سخت جوبل حالت کې روغتون ته وړل شوی و.
سما همکار مجید بابر چې د خبرنو لنډیز تاسو ته وړاندې کوم. اوریدونکو روسته بیرته کورنۍ رپورټونو تر اگرځو خود خبرونې په دې برخه کې دوه نړیوال رپورټونه را سره دي. لکه څنګه چې د خبرنو لنډیز کې هم تاسو واورید، راپورونه وایي چې د جاپان پخوانی وزیر اعظم شینزو ابه د انتخاباتي کمپاین پر مهال تر ویشتل کېدو 200 ساعته وروسته مړ شوی دی. د جاپان ان ایچ کی ټلویزیون د جولای په 8 د نوموړي مړینه اعلان کړه. د جولای 8 پیښه په جاپان کې خورا نادره بلل کېږي ځکه هلته د وسلو ترلاسه کولو قوانین ډیر سخت دي او په ټولنه کې د تاوتریخوالي جنایي پیښو سطح ټیټه ده. د کابینې مشر سکرټر هیرو کازو ماسونو ویلي دي چې 18 کلن ابه د جولای پاتم مالزای وخت سره سم سحر شاوخوا 1:30 بجې تر وشتل کې دوروسته په سخت ټپي حالت کې رښتون ته ولګ ډول شو. پولیس وای یو سلويخ کلن کسي د ابه د وشتلو په تور نیول دي. نور تفصيل د اسمت سروان.
د جاپان پخوانی صدر اعظم شینوزو ابه چې د دغه هیواد د جنوب لویدیس په نارا شهر کې د حمله په نتیجه کې ټپي شوی وو نن په روغتون کې ساپرې کړ. ابه چې د جاپان په تاریخ کې تر ټولو د اوږدې مودې په مخه صدر اعظم پاتې شوی وو د جمعې په ورځ په داسې حال کې چې د انتخاباتي کمپاین په لړ کې وینا کوله په ډزو وپشتل شو. د لیبرال دیموکرات ګوند یوې سرچینې د جاپان رسنیو ته ویلي چې ابه پر غاړه لګېدلی وو. شینوزو ابه د جاپان د لیبرال دیموکرات ګوند مشر و. اسوسییټډ پریس خبری اژانس بیا ویلي چې ممکن ابه پر سینه لګېدلی وي ځکه چې لډسو ورسته د لویدو په محل ټټر ته لاس نیولی وو او کمیسي په وینو سور و. لدی یو سات وروسته جاپانی رسنوی وویل چې دغه سیاستوال د ژغورلو لپاره د ډاکټرانو هڅې ناکامه شوې او نوموړی مړ شو. د جاپان ان ایچ کی ټلویزیونی چینل وویل پولیسو د شینوزو ابه د وژلو په تور یو مشکوک کس نیولی چې شاوخوا 40 کلن ښکاری. شینوزی ابی په 1955 کال زیږیدلې، له 2000 څخه تر 2001 پورې او همدارس له 2012 څخه تر 2006 پورې د جاپان صدر اعظم وو. پر د برید په جاپان کې خورا بوجدون کې پیښو، ځکه چې د نړۍ یو تر ټولو امن هیواد دی او د وستي لرلو په اړه ډیر سخت قوانین لري. شینوزی ابی په 2006 میلادي کال د جاپان له صدر اعظم څنګ ته شو او دلیل یې یو سخت ناروغي و بلله. د استعفا د خبر له خپرېدو یو ورځ وروسته څرګنده شوه چې نوموړي د جاپان په تاریخ کې تر ټولو د اوږدې مودې د صدر اعظم ریکارډ جوړ کړی دی.
د جاپان پخوانی وزیر اعظم شینزو ابه په یو برید کې وژل شوې ده راپور موري ده. اوس د برتانیا د وزیر اعظم پاړه بوریس جانسن بلاخره د برتانیا له وزیر اعظم او د دې هیواد د محافظه کار غوند مشرۍ لاس په سر شو. ټاکل شوی نوموړې د دوبی تر پای پورې سوچ نه وزیر اعظم ټاکل کیږي خپل دندې ته دوام ورکړي. په دې اړه تفصیل اجمل ان
بوریس جانسن په لندن کې ویل چې د نوی رهبر او لومړي وزیر تر ټاکل کېدو پورې به خپل دندې ته دوام
ورکړي. روښانه ده چې د محافظه کار ګوند وکیلانو غوښتنه وه چې دغه حزب یو نوی رهبر ولري او په همدې شکل باندې دا هیواد یو نوی صدر اعظم له ښاغلي ګراهام بریدي سره چې د موږ د پارلماني ډلګې مشر دی موافقې ته رسېدلی یم څو د نوي رهبر د انتخاب پروسه له همدې اوسه پیل شي او مهالویش به راتلونکي اونۍ اعلانېږي. نن مې نوې کابینه هم په کار ګمارلې څو د خلکو خدمت ته دوام ورکړي او خپل به هم تر هغه پورې کار ته دوام ورکوم چې نوی رهبر ټاکل شوی وي.
بی بی سي رپورټ ورکړی چې په محافظه کار ګوند کې به ګوندي انتخابات د اوړي په ترڅ کې وشي او تمه کیږي چې نوی صدر اعظم به د اکتوبر په لومړیو کې یعنی له اوس 3 میاشتې وروسته غوره شي. تر پرون پورې هم بوریس جانسن نه منله چې استعفا وکړي خو د کابینې د یو شمېر غړو سره له یو په یو لیدنو وروسته یې دا پریکړه وکړه. بوریس جانسن په وروستیو کې په یو لړ زیاتو لانجمنو مسلو کې ښکېلو. په یو مورد کې سره لدی چې پوهیده د کابینې یو غړی په یو خصوصي مجلس کې د سړیو لوی ویډل سره ناسم جنسي چلن کړي له دې حقیقت منکر شو. البته وروسته جانسن لدې کبله بخنه غوښته وه. بل مسله هم چې ډیره لانجمنه شوه دا و چې د کرونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره د لګول شو بندیزونو پر مهال ادعا وشوه چې د جانسن د حکومت لوړ پوړو چارواکو په یو خصوصي بندر کې ګډون کړی هغه وخت چې په برتانیا کې پر دا ډول راټولیدنو بندیز لګ دی. جنجال آن بوریس جانسن د برتانیا په پارلمان کې د نه باور رایو ته راغ چې په پایله کې لپاره د نه باور کافی رایې پوره نشوي او پر خپل څوکۍ پاتې شو. جانسن په 2019 میلادي کال کې له دې شوار سره صدر اعظم شو چې لاروپای ټولنې څخه به د برتانیې استل چټک کړي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
سخ کال د تیرو دوو کلونو پر تلای د حج د زیارتوالو شمیر زیات دی. د کورونا وبا د خپرېدو له کبله په 2006 کال کې 6000 او په 2021 کال کې تر 6000 لږ و ډیرو کسانو د حج مراسم پر ځای کړي ول. سعودي عربستان د سګنی حج لپاره له افغانستان سره باندې 14000 کسان منلي دي. تفصیل د اسمت ساروان.
سعودي عربستان د حج د سرشنوي مراسمو لپاره څه باندې 1 میلیون زیارتوالو ته اجازه ورکړي چې د هغو په منځ کې 75000 د نورو هیوادونو دي. د ټولو کسانو د کورونا واکسین کړي خو له دې سره سره مسجد الحرام ته د ننوتلو لپاره باید ماسک وتړي. د افغانستان د طالبانو حکومت وایي چې سش کال د افغانستان ونډه 15,258 ټاکل شوې وه او در سعودي عربستان ته تللې دي. ویل کیږي چې په تیرو کلونو کې هر افغان د حج د مراسمو د لګښت لپاره $2,000 ورکول، خو سږ کال چې په هیواد کې بې وسلی او لوږه اوج ته رسیدلې د حج د سفر لګښت $4,000 ته لوړ شوی دی. په 2019 میلادي کال چې لا کورونا وایرس په نړۍ کې نو خپور شوی کابو 2.5 میلیون تنو د حج په مراسمو کې ګډون کړی وو. خو د کورونا لخپرېدو وروسته په 2006 کال کې یوازې 6000 تنو سعودي میشتو ته اجازه ورکړل شو چې د حج مراسم په ځای کړي. یو کال وروسته یعنی په 2021 کې تر 6000 یو څه زیاتو کسانو ته اجازه ورکړل شو چې حج وکړي. سش کال د میلیونونو کسانو لمنځه د حج مراسمو ته د پچی پر اساس غوړه شوی زیارتوال د کورونا پر ضد واکسین شوی. د هغوی په منځ کې زاړه یا تر 15 کلونو پورته کسان نشته او سعودي عربستان ته تر رسیدو وروسته باید د کورونا ټیسټ منفی وای. د سعودي عربستان د حج د مراسمو مسؤل چارواکي وایي چې د حاجانو لپاره د روغتیایي خدماتو په خاطر ډیر امبولانسونه او پرمختللي روغتیایي مرکزونه چمتو کړي او له معلولو زیارتوالو سره چې په څرخ چوکیو کې ګرځي رضاکاران مرسته کوي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
وسم د کورونا وبا په اړه یو ریپورت. په پاکستان کې د کورونا وایرس مخنیوي مرکز او صوبایي ادارې په لوی اختر کې د وایرس خوریدو خبرداري ورکړې ده. د پداسې حال کې دا چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د کورونا وایرس مثبتو قضیو کې زیاتوالی راغلی. د کورونا وایرس د مخنیوي صوبایي ادارې مشر ډاکټر اکرم الله وایي ولس ته پکار دي چې د وایرس نه د ځان د ساتلو لپاره احتیاطي لارښوونو باندې عمل وکړي. د پاکستان د صحت وزارت د کووېډ 19 ناروغۍ وی پانې لشمیرو سره سم د جولای په ومه یعنی پرون لا توس هو زیات کسان پر کورونا وایرس اخته شوی او نه کسان ترې مړ شوی دي. تفصیل د غلام غوسنه.
د کورونا د مخنیوي مرکزی او صوبایي ادارې وایي په پاکستان کې یو ځل بیا د کورونا ناروغي مثبت کیسونه مخ په زیاتېدو دي او په کار ده د لوی اختر په دې غنو غنو کې اولس په احتیاطي لارښوونو عمل وکړي. په پیښور کې د کورونا د ناروغي د مخنیوي د صوبایي مرکز مشر ډاکټر اکرام الله وایي
مثبت کیسونو شراچه دا مخفبره ده. خیبر پختونخوا کې خدا الحمدلله لا فلال کنټرول کې دا پسند کړي رضا پنجاب کې ډیر ده خو زمونږ لکه دا 0.5 نه 1.5% تور سي دا ودارورو ورستور زیاتیږي او دا اختر کې چونکی خلک به یو بل سره ډیر زیات ملاویږي او تاسو ګوره بازارونو کې مرشته بیا داسي منډو کې مور زیات رشته نو دا غي سره هغه د وایرس ترانسمیشن خطر ډیر دي. مو خلکو له پکار دی چې نه کار یو شی په زور زبردستي او په دې باندې کو ته پکار دی چې هغه حفاظتي تدابیر خپلو کې ځانم بچ کې خلک هم بچ کې.
د پیښور یو اوسیدونکو اقبال سعید وایي د پیښور په بی آر ټی بسونو کې هم دا محل په احتیاطي تدابیرو عمل نه کیږي او د انتظامیه لخوا هم د احتیاطي لارښوونو په عملي کولو سره ټینګار نه کیږي.
که بچ کم دی په بی آر ټی کې اسپیشلی چې کم دا غي خپل چیک اینڈ بیلنس سیستم نو غي بچ کم دی لکه خامخا ایس او پیز هم په خلکو باندې فالو کول. یاره چې دا چا ماس چا سره چې کم دی ډومبه ماسک نه نو هغه به سره چې کم دی گاڑی کې پرې خودونه دویم چې کم دی د دې چې کم ویکسینیشن سرټیفیکیټ او هغه به چې کم دی دی کته نو وسا هغه سیستم خو پکې سره نشتا نه عوام چې کم دی لکه پدې کې دلچسپی علی پیسو پیس والو کولو کې او نه چې کم دی لکه دیس امپلیمنٹیشن چې کم دی پاوامو باندې کوي.
په بازارونو کې هم دا محل د ماسکونو اغستل او خرڅول هم ډیر کم شوې دي. د پیښور یو دکاندار په خیالم وایي یو کال وړاندې به د هغه په دکان او د خار په نورو دکانونو کې په ډیره شمیره کې ماسکونه خرڅېدل خو اوس یې څوک تاسو نه کوي او نه څوک ماسکونه کاروي.
یره چې څوک تاسو نه کوي دغه خیرون لا دا خو لوی خبره ده غشتل مخکې به خلکو تاسو کول چې کله کرونا وا او اوس خدای کالو شي چې څوک تاسو هم نه کوي چې یره سنټایزر شته یا نشته یا ماشته یا نشته مخکې هډر مانو خلکو به غوستلو او دا کال نیمګي چې څوک تاسو هم نه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د جولای په شپږمه نیټه د کورونا د مخنیوي مرکزی ادارې نېشنل کمانډ اند اپریشن سنټر لخوا ولسته خبرداري ورکړې شوې وو چې د کورونا د ناروغانو شمیره مخ په زیاتېدو ده او د اختر پر مهال د سیل ځایونو ته تلونکي خلک دي په سختۍ سره په احتیاطي لارښوونو عمل یقیني کړي ځکه چې د مثبت کیسونو شرحه 3.6 نه ته رسیدلې ده او نور هم مخ په زیاتېدو ده. غلام غوس مشال ریډیو پیښور.
تبصری شننی خبرونه رپورٹونه
اکسونه ویډیوګانې او د مشال 19 خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شئ.
له مشال رادیو خبری غړی اوري د پاکستان مرکزی بانک په ګرانۍ او د ډالر په مقابل کې د روپی د قدر د پریوتو باندې قابو موندلو لپاره په قرض او پیسو د سود شرا 15% ته رسولې ده. د سټیټ بانک نگران گورنر ډاکټر مرتضی سید پرون په کراچۍ کې د نوې مانیټرینګ پالیسۍ اعلان وکړ او ویل چې دا یو ګران پریکړه ده خو له دې اقدام سره به اقتصاد وده ومومي، خو د اقتصادي چارو پوهان بیا بل نظر لري. هغوی وایي چې دا به د هیواد کمزوري اقتصاد ته هیڅ ګټه ونه رسوي او ګراني به لا نوره زیاته شي. نور تفصیل له کراچۍ نه نیاز علي خان په دې رپورټ کې راکوي.
د جولای په وما د سټیټ بانک نگران گورنر یا مشر ډاکټر مرتضی سید په یو خبری کانفرنس کې د نوی منیټری پالیسۍ اعلان سره د قرض او روپو لپاره د سود شرح 15% ته رسولو اعلان وکړو. یو مشکل وخت دی او په راتلونکي مالی کال کې به د اقتصادي ودې شرح له 3% تر 4% وي او د ګرانۍ شرحه به د 8% تر 40% وي. که موږ دا پریکړه نه وکړو نو د هیواد اقتصاد ته به نورې بدې ستونزې دا پیدا اقتصادی حالاتو سره مخ دي. باید چې موږ هم د خپل اقتصاد لپاره سختې پریکړې وکړو. دا گرانی با یو کال پاتې شي. د اقتصاد لپاره درې نه تر 4% وده د ودی خشره ده. د سټیټ بانک لخوا د سود شرح 15% ته پر سوالو د اقتصادي چارو پوهان وایي چې دا به د پاکستان کمزور اقتصاد ته هیڅ ګټه ورنکړي، خو ګرانی به ورسره نور سیوا شي. د پخوانی وزیر اعظم عمران خان سلاکار او د اقتصادي چارو کارپوها مزمل اسلم د جولای په ومه مشال ریډیو ته ویل،
دو مهینه میں 1700 ارب روپے کا جو ہے قرض،
په دو میاشتو کې دی حکومت 1700 ارب روپے قرض اخیستی دي. نو چې کله د قرض او پیسو واپس کولو لپاره په هیواد کې روپے نه وي نو د سود شرحه زیاتوي. د ملک اقتصاد کمزور دی، د بهر هیوادونو پانګوال ناراضی، روز تر بلې اقتصادی حالات کمزورې کیږي او دا حکومت په پراتون کې وخت کې د سود شرح 40% ته ورسوي. ولی چې د سود شرح نن ورځ چې سمرا لړکړي دا کافی نه ده.
یہ جو آج شرح سود بڑا ہے یہ ناکافی ہے.
د پاکستان سٹیٹ بینک وایي چې د هیواد د کمزوري اقتصاد د خکولو لپاره د سود شرح سیوا کړي. خود اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې د دې سره به د ټیکس پر غونډولو کې کمی راشي. په کراچۍ کې خبريال او د اقتصادي چارو کارپوه وکیل رحمان وای،
دا عام طور باندې دنیا کې چې دینو د کشن د ګرانې کمول لپاره کوم د کشت طریقه اختیاري کی او خود دې یو سایډ افیکټ دی چې کم اقتصادي سرگرمیانې دي هغه کمیږي. د دې په وجه باندې چې اقتصادي سرگرمیانې کمیږي نو یو خو روزګار چې دینو متاثر کیږي، نوې روزګارونه بنه پیدا کیږي. بیا حکومت چې کم د ټیکسونو چې دې کم اهداف مقرر کړي کم ټارګټ سي هغه بیا حاصل دل مشکل شي.
په پاکستان کې موجوده حکومت په تیر دوه میاشتو کې د نوی ټیکسونو لګولو ترڅنګ د تیلو بې سیوا کړی چې ورسره د خلکو لپاره د خوراک او څښاک توګه ګرانی شوی او په هیواد کې بیروزګاری لوړه شوی او ګرانی له امله بیا عام ولس له سختو ستونزو سره مخ دی. د سیاسي او اقتصادي چارو شنن کې وایي چې ښکاری دا چې په راتلونکي وخت کې به په هیواد کې ګرانی نور هم سیوا شي. د کراچۍ پوهنتون د اکنامکس ډپارټمنټ څنګ مشر ډاکټر ریاض احمد وایي چې پاکستان ته د پیسو نړیوال صندوق IMF تازه شرطونه هم پوره کول دي. په هیواد کې اقتصادي ستونزې کمی نه دي. په هیواد کې زر مبادله ذخیره کمیږي. د پاکستان سټیټ بانک د قرض او پیسو لپاره د سود شرح په داسې وخت کې د نور سیوا کولو اعلان کړي چې د پاکستان د شمیرنې ادارې 13 اونۍ په خپل راپور کې ویلي چې په هیواد کې د جون په میاشت کې ګرانی 21.32% ته لوړه شوي چې دا په تیرو 1400 کلونو کې د کال 2008 د دسمبر راهیسې تر ټولو لوړه ده. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږو بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د خیبر ځای مشران وایي حکومت ورته د تورخم په دروازه د هغو زرګونو سارویو پاکستان لوري ته د اړولو اجازه نه ده ورکړې چې دوی غوښتل د قربانۍ لپاره له افغانستانه واړوي. دوی وایي په افغانستان کې چارواکو هغوی ته اجازه ورکړې وه چې دغه ساروي وړلی شي. د خیبر د مشرانو د دې شکایت په وړاندې پاکستانی چارواکي وایي هغه توار لمخ خبر نو ورکړ شوی او په سملاسي ډول نه شوی کولای چې په زرګونو شمیر کې سارویو ته پر تورخم دوړې دوی اجازه ورکړي. نورحال د فرهاد شینواری پر راپور کې.
د خیبر سیاسی او قومي جرګې غړي وایي د جولای په دریمه نیټه په کابل کې طالب چارواکو اجازه ورکړه چې دوی کولای شي چې لوی اختر قربانیو لپاره څه باندې 15,000 ګډان افغانستان نه د تورخم په دروازه خیبر ضلع ته یوسي. خو اوس په تورخم کې د پاکستان کسټم او کرنتین محکمه ورته اجازه نه ورکوي چې دا ګډان راواړوي. دوی وایي د مودو رئیس به سوداګرو افغانستان نه خیبر ضلع ته په ارزانه بیا ګډان راوړل او منډیانې به پرې آبادې وي، خو اوس اجازه نه ورکول کیږي. د خیبر ضلع د سیاسي او قومي مشرانو د جرګې یو غړی مراد حسین پردای مشال ریډیو ته وایي،
تاسو د فرق خبره کوئ نو فرق خدا دی چې په پاکستان کې 2,000 روپۍ په سیر غوښه ده او په افغانستان کې چې 900 روپۍ پاکستانی روپۍ چې کلدارې نو هلته 900 روپۍ کیلو دی. نو د دې وجه نه چې نه په یو ګډ کې چې دی نو هغه د 900 نه تر 10,000 پورې چې کنه فرق دی. نو موږ دا وایو چې چونکې مهنګای دور دی خو بیروزګاری ده پکې، نو اوس چې دی نو د دې نه سنت ابراهیمی ده، نو موږ چې په کار ده چې هیڅوک هم پاتې نه شي د دې سیز نه، نو موږ دا کوشش وکړو چې یاره موږ افغانستان ته لاړ شو. نو هغه جرګه بیا چې کله موږ واپس راغلو او د هر څه منظوري وشوه نو موږ ته چې کنه کسٹم احکام چې کنه موږ ته کوارنټاین سرٹیفیکیټ باندې کړو او انتهایی غندنه کوو چې دا شی ممکن نه وي. نو نه نه په کار چې موږ یې لګیلې وي، موږ ته اجازه ترکړې افغانستان ته تګ او موږ یو قسم لږ جرګه چې دی کنه افغانستان خلکو خود موږ د جرګې احترام وکړو او د خپلو پاکستانیانو چې کنه د جرګې یو قسم لا بے عزتی وکړه. نو ان شاء الله د اختر نه پس موږ کینو یو لای عمل به کوو او د دې خبرو به ان شاء الله لازی یو مستقل حل راوځي. جی
د خیبر یو سل پنځمې حلقې نه د صوبایي سملی غړی شفیق شیر اپریدی وایي چې موږ د لایو سټاک یا د سارو صوبایي محکمې سره په دې لړ کې خبره کړې وه او دا محکمه تیار وه چې تورخم کې د سارو ته ویکسین ولګوي او جراثیم کوش سپری پرې وکړي، خو د وفاقي کارانتین محکمې اجازه ور نه کړه چې دا ګډان یعنی ساروی د پاکستان ته راوړل شي.
موږ چې کوم د سنت ابراهیمی عید الاضحی وجنا مونگ خلق فیسیلیٹڈ کو خلق کو جی آلریڈی چ کم دے کنا د مہنگائی وجنا یو تا دومرا زیات استونزی سمرا زمونگ د بارڈرز دی کنا زمونگ د ملک د ټول ڈائریکٹلی لنک کی د وفاق سره دغه کی اس قسم د صوبائی عہدے دارانو اس قسم رولم نشتا او د کورنٹین چ کنا ما صرف دومرا کار کړه د ټول مشرانو ته پتا چ زمونگ کم صوبائی لیول باندې لائف سٹاک وال ڈپارٹمنٹ والا چ مونگ نے انجیکشن باقاعدہ داغ سپرے گانے اس مغاہ اہلکار موجود ہے صوبائی اہلکار دا کورنٹینا چکم دے دا دے وفاق سرا تعلق لرے دو یو جی سیکورٹی دا غدا پرا چکم دے کنا یو یو خپل اغا اینیمل سیکورٹی غدا پرا یو یو مختص کڑے دفتر وا غدا دفتر چکم دے ڈائریکٹلی لنک چکم دے د مرکز رائے دلتے صوبائی اس قسم یو چکم دے کنا پدخ کس رول نشتا.
د پاکستان د کرنٹین وفاق محکمې یو مشر ډاکټر اکرم په یو خبر کړي بیان کې ویلي چې دوی ته د تورخم کسټم چارواکو په وخت وینا نه وکړي، نو دومره زر دې سارو لپاره په تورخم کې کرنتین مرکز جوړول ممکن نه دي. د خیبر سیاسي او قومي مشرانو جرګې غړي وایي چې دوی وس هم په دې لړ کې اعلی چارواکو سره په تماس کې دي او هیله لري چې زر به په تورخم د ګډانو راړولو اجازه ورکړل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
هلته په خوست کې بیا د تیرو کلونو پر تلا د څارویو بیې د سخت کال ښکته دي، کمې دي، خو د اقتصادي ستونزو له کبله خلک نشي کولی د قربانیو څاروي واخلي. د څارویو سوداګر وایي نور کلونه به لوی اختر ته نږدې دوی ډېرې پیسې ګټلې خو اوس دوی دغه ګټه هم نشي ترلاسه کولی. له خوست نجیب الله لوخیل پر دې موضوع رپورټ لري.
په خوست کې لوی اختر ته نږدې د قربانیو لپاره د څارویو بیې ټیټې شوي، خو پیرودونکي یې لږ دي. د څارویو پلورونکي او پیرودونکي لامل د خلکو د اقتصاد کمزوري کیدل په ګوته کوي او وایي چې د تیرو کلونو په پرتله د څارویو پلورل او اخیستل تر نیمایي هم لږ شوي دي. د تڼیو د نری ذکري اوسیدونکي غفار خان چې د څارویو تجارت کوي مشال راډیو ته وویل د څارویو بیې ټیټې دي.
د نری کله په پرتله د مول ساګ سوکا د خال کی اقتصاد ضعیف تھا، ڈیرا مخل نہیں سڑا وہ تیر کل میں یو کاس یوا گو ویتا کر یوا ساگا سڑا چرو گا وہی بھی اور یوا گو میخ پدوے کا سنی کی وہی دینا نہ شماکڑا اقتصاد مل میں دلائی تھا وہ پیسے اور کشبے خالق دے نستائش مخمخش وال نرخین آسمنتا وہ خاتل.
د څاروي یو بل سوداګر زاهد ګل وایي تیر کالونه به د سیزن په دوه درې ورځو کې 55 زره ګټه کوله، خو سږ کال ورته 10 زره افغانۍ هم ګټه نه ده پاتې شوې.
تا کول مولونه شته، خو خلک اقتصاد ډیر خراب دی. ما ته مې په دایې ورځو کې 50 زره روپۍ راځي جوړواله درې سال ورو ورځو کې، اوس په ټول سیزن کې 10 زره روپۍ نه دی ګټلې. ځکه چې مول ویلوړ د مصرفونه کې بس خلک اقتصاد ډیر خراب دی، نیم خلک وزن چې مول نه وی کړه خدا واخه خدا سودوي کې دی چې بيخي اندازې نه زیاتې بوي.
ځینې خلک په خوست کې سګنی اختر ته د څارویو د خرڅلاو د کمیدو یو بل لامل په ځانګړي ډول په غواګانو کې د یو ډول حیواني مرض خپرېدل هم ګڼي. د متون د بشخېلو کلي اوسیدونکي دلاور وایي
مول منډۍ ته غلی هم غواړم چې قربانۍ ته غوښلم او مول د هفته مخته دغه یوه وزه ګډه وه چې دولتي مول مرض موجود ده په خوست ولایت کې. بعضې داسې پېښې لیدل شوي دي، خو اوس خلک دغسې په ویره کې دي، څوک چې مول خولي ډېر په احتیاط یې خولي. مرض موجود ده نو مربوطه مرضیو نه مو دا ایله دو چې د دې په بدل کې کوم واکسین کوم لارې اجراات کړای شي ښه خبره ده.
لوی اختر ته په نږدې شپو ورځو کې د څارویو کاروباریان یوه بله ستونزه په یو ځای د افغانیو او کلدارو چلخ یوایي. ځینې خلک څاروي په کلدارو پلوري او ځینې خلک یې بیا په افغانیو بیه کوي. د څارویو سوداګر سید اکبر وایي حکومت د څارویو د پېر او پلور لپاره یوه کرنسي مشخصه کړي.
دا مشکل دی چې کلدور افغانۍ ډېر جنجول دی، اله د کلدور باندې شیله د افغانۍ باندې شي که دولت یې میږي غریبونه غاګ وروي که نه یې وروي چې څه شی نو کوي دوی خوښه دوی میږي واس نشته درسره میږي دا سهولت نه غوړي چې دا وطن کې اوبه وي دا په برندې په جوړ شي چې د افغانستان مولي نه په ښه بایا خرچ شي نه داسې خرچ شي چې د یو لکه غوي په لاس درې تر غوړي.
سکال افغانان داسې مهال لوی اختر لمانځنه ته تیاری نیسي چې په ټوله کې د خلکو اقتصاد کمزوری شوی او خلکو لپاره د کاروبار فرصتونه لږ شوي دي.
د مشال رادیو د شنبه یا خالی ورځې 19 پروګرامونه
حجره
پلسنی مو بجو
د کرخه په غاړه
په یو بجا
سندری جادوګری
په دونی مو بجو
پام کوا
په درېنی مو بجو
د مشال پنوم
په سلورو بجو
تر نو اوریدونکو د دې خبرونه ریپورتونه هم دومره وو. اوس په تلو کې یو وار بیا درته د نن ورځې مهمو خبرونو سرچکی وړاندې کوو. مجید بابر را سره په سټوډیو کې دی، مایک هغه ته سپارم.
چارواکی وایي په بلوچستان کې په بارانونو او سیلابونو کې د وژل شوو کسانو شمېره 5500 ته رسیدلې او ګڼ کورونه ړنګ شوي دي. په بلوچستان کې د طبیعي ناورینونو پر وړاندې د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای د جولای پر 3 په بیان کې ویلي چې د ورښتونو له وجې په یو شمېر سیمو کې سیلابونه راغلي دي او په اغېزمنو ځایونو کې مرستندوی چارې روانې دي. د ادارې په خبره سیلابونو شاوخوا 500 کورونه هم ړنګ کړي دي. بلخوا د طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت وای لتیرو دریو ورځو راهیسی د افغانستان په اتو ولایتونو کې د سیلابونو لامل 25 کسان مړه او سلګونه کورونا ویجاړ شوی دي. دغه وزارت مسولینو مشال لريو ته ویل چې د سیلابونو لامل د تلفاتو شمیرې د بدلیدو په حال کې دي. د خیبر پختونخوا بنو دلی جانی خیلو کې د سیمې ځوانانو پرون احتجاجي لاریون کړی او له حکومت د پختون ژغورنې غورځنګ غړو علي وزیر او حنیف پشتین د خوشي کولو ترڅنګ په سیمه کې د امن باوري کولو غوښتنې کړي. د احتجاجي لاریون ګډونوالو پرون مشال ریډیو ته ویل چې په سیمه کې په قدرتي وسایلو د مقامي خلکو ته د هر حق ورکړل شي. په کورم ضلعه کې د زیارت په مقام حکومتي چارواکو لدایي مشرانو ته جرګې پس تر د 3G او 4G انټرنیټ سہولت بیا بحال کړی دی. د کورمې په پاړه چینار او صده کې پرون د حکومتي چارواکو له شیعه سنی مشرانو سره جرګې وشوې چې پکې دواړه خواوې پر دې متفق شوې چې پر ټولنیزو رسنیو د کرکې ډک مواد له خپرېدو به ځان ساتي. د راپورونو له مخه د جاپان پخوانی وزیر اعظم شینزو آبی د انتخابي کمپاین پر مهال د ویشتل کېدو 200 ساعته پس مړ شوی. ان ایچ کې خبري ادارې د هغه د مړینې اعلان کړی خو په سمدستي توګه یې نور تفصیل نه دی ورکړی. چارواکي وایي هغه 40 کلن کس یې نیولی چې شک کېږي آبی یې په ټوپک ویشتی وي.
اوریدونکو له همدې سره د مشال رادیو د نن ورځې 9 ساعته خبرونه او د خبري غړي پای ته رسیدي. خپل قربان نجیب عامر ته، د خبرنو ویان مجید بابر ته، تخنیکی همکاري نادرې ته او د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړي. سبا سهار به په 9 بجو یو وار بیا په سلام پښتون په خبرونه کې ستاسو هرکلی کوو. تر هغې مونږ له اجازه راکړي او که په همدې سپو پاتې شوی نو د وایس اف امریکا ډیوا رادیو خبرونه به واورئ. د خدای په امان.